پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي، غرمه مو په خیر دی. خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال د تخنیکی د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کلی کوم. خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به یې په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شوو عوایدو یوازې نمرنی خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې د هم راغلي دي چې په هرو لسو افغانو کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خوړه نه لري. کابل ته 40 میلیون امریکایي ډالر د دوشنبه پورې انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاړه کې د دې بشري مرستو د ستنې تر څنګ لا زیاتو همکاري غوښتن هم شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 15 کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تېر اونۍ هم د 40 میلیونو امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیکتول شوې. دا ډنمارک پولیسو هغه 24 کلن افغان نیولی دی چې په یوې 30 کلنې امیندوارې افغاني ښځې د چړې مرګونی برید کړی و. د جرمني ډي پي ایف خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی دی چې دغه کس تر پوښتنو لاندې دی او نن سهشنبه به محکمه په اړه پریکړه وکړي. تر راپور له مخې پر دغې امیندوارې مېرمنې د تېرې د پنجشنبه په ورځ د کوپنهاګ په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي دي او روغتون ته کیه ساور کړی ده. د قتل او مقتول نمونه نه دی اچوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم نه دی روښانه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او آذربایجان زړور ګامونه ستایلې دي. بلنکن پرون د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلنکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دا دغه دواړه هیوادونه ترمنځ د سولې خبرې اترې له جګړې څو اونۍ وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګور قرباخ پر سر له 2000 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د 20 ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیډنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه به د پنجمې په ورځ د هند او بنګلادیش د هند او انګلستان ترمنځ وي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله ادارې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف لدرکه له هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. موږ وړاندې په خبرونه کې د هغو خلکو سره خبرې کړې دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان په زندانونو کې په سلهاو افغانان بندیان دي. دا چې ولې دغه افغانان هلته بندیان دي او جرم یې څه دی، وړاندې په خبرونه کې درته وایو.
د کراچی په لنډی جیل او په سنسر جیل کې دا په څو خلک بندیان دي. زما خپل ځی په کې دي چې زه ورغلم ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کالداري دي.
وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوع بشپړ راپور درته ولرو. په پکتیکا کې نجونو او ښځو ته د فیزیوتراپي په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي. دا چې په کومو سیمو کې دا پروګرام عملي شوی دی او کوم امکانات محصلانو ته ورکړل شوی دی، وړاندې په خبرونه کې به درته ولرو. همدارنګه د اوکراین او پاکستان وروستي کړکیچون ته به هم تم شو. التیا مو وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوالې ادارې ویلي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه له هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 22% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شو عوایدو یوازې نمرنی خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې د هم راغلي دي چې په هر لس افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. چو زیات په دې راپور کې
نگده 50 کلنه لیلما د کابل پلار او کوڅو کې سوال کوي. دا چې دات کسیزه کورنۍ لپاره هر ورځ د نفقه د پیدا کولو په هڅه کې د کابل لارې کوڅې غزوګام کوي، وایي چې تر ماخامه اله سل یا یو نیم سل افغانۍ پیدا کړي. لیلما وایي د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه یې ماشومان په نیمه ګېډه ویده کیږي.
کار نشته، غریبی نشته، مجبوری یو. کار نشته چې وی کړو ډوډۍ پیدا کړو. له مجبوریت سوال کو، یتیمان لرم، پنځه کاله کېږي چې خوان مې مړ شوی دی. ایران ته هم لاړو، له هغه ځای راته مړ شو. له خدای غیر هیڅ نه لرو، په خیمه کې ژوند کوو.
د لیلما د ژوند کې ساده سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزد افغانانو د ژوند کې ساده چې په ورستوي کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سرک پر غاړه ناسته نسرین چې زور ټکرای په سر دی، وایي د ډیر مجبوریت لمخه د سرک پر سر سوال کوي.
کونډه يم، هیڅ نه لرو، یو مایو بلور لرم. دولس کلن زوی می د کورنۍ اړتیا ونشي پوره کولای. خاون می شپه کله کېږي مړ شوی دی. له مجبوریت د سرک پر سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنسی ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر راټول کړي، په دوی کې له 9500 زیاتې خزې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د هیواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي چې هر لس افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ورپغاړه ده سخت اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په خزو او انجونو لګول شوي شپږ نوي سلنه یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوي د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهوو پرتله دوه چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوي 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4.5 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان له نیمایي برخې ډیر نفوس یعنی 4.4 میلیونه خلک چې 2.9 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسېدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونو افغانو کډوالو د نیولو خبرونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت بیان ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانونو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري، خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان شوي دي. جزئیات په احمد چی برنوار.
د کراچی په لنډ جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځی په کې دي چې زه ورغلم ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کالداري دي چې به تاسو راولي.
دا د ازادي راډیو دی واوریدونکو پیغام دی چې په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي دی. دا هم وایي چې د دې کسانو د ژوند شرایط ډیر خراب دي.
نشناخته کارت دی که پاسپورت دی که د سکرا دی چې نه منګر دی په جیل کې اچول دي. په ډیر بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسته وي. دا خلک غم دی وخري.
په سلګونو افغان کډوال چې په روسیو میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیل منیره کاکړ وایي چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دوپ تور نیول شوي دي، خو ځینې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې په کې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دي بندیان دي. مونږ د دوی لپاره قانوني حل ځلې کوو. خپل ملګرو سره په دې والا مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم اسانیان یې هغه ورته جوړ کړي.
په کابل کې طالبان وایي چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دي.
دی بلکې موږ سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې دا بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او کله چې کوم ستونزه وي ان شاء الله زر به حل لار پیدا شي. پاکستان چارو افسر په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره سم دي دوی به گاونډي په توګه چلند کوي. شاغلی کرزي له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅه وکړي او د هغوی د حقوقو دفاع وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوی دي چې د محکمې تر پریکړې په بند کې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له حقو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنې ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم شیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د غونډې ته په خپل وینا کې ټولې نړۍ ته خبرداري ورکړې ده. جزئیات د احمد چی برنور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون لامل مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نشته شپږ بلونه کسان په کور دننه بي ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش پروند د اقلیم بدلون پاړه د ملګرو ملتونو وبښتمه ناست د وینا پر مهال ټول نړۍ ته خبرداري ورکړه.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
سات په تیرې دوه مونږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي، د ځمکه کره په ګرمېدو ده او زمونږ سیاره په چټکۍ د اوج ټیکې ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او مونږ په هغه لوی لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتو.
د مصر په شرم الشيخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشن بي پروس پیل شو چې د راتلونکو اونۍ تر اخیره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچام رستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویچاړون کوټ کلونو پر څنډ ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه غواښونه جدي ونیسي.
آزادی رادیو تغوا ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو دړولو ادعا کوي. اوکراینی چارواکو هم درز ویلي دي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټ حمله هم نه دي درېدلې. همداسې بر سر احمد تکل په سټډیو کې د نور جزئیات په دوی وړاندې کړی.
ډېره زیاته مننه. د اوکراین پاوزنن ادا وکړه چې د دې هیواد په ختیځ دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درنه تلفات اړولې دي. د اوکراین د پاوز ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نوو پاولیوفکا کې چې په روسیو څونیو کې په دونیتسک سیمه کې د روسي د عملیاتو مهمه برخه وه حمله ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې ویلي دي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حمله هم نه دي درولي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم بیګا په یو وینا کې د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وبله او یادونه یې وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړول کیږي. خاغلی زلنسکي ولسته په خپل هر ورځنی ویډیوي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده. هغه زیاته کړه چې په پاولیف کاسیمه کې پراتو روسي سرتیرو د روسیې د لری ختیځ پریمورسک کې د خپل ولایت والی ته شکایت کړی دی. لدې مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرخه کې پراتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 سمې لوا سرتیرو خپلوالي اولیګ کوژیمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتسک کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوې دي او یوازې په څلور ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات یې له منځه تللې دي. زلنسکی په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژیمیاکو د دې لیک په جواب کې ویلي دي چې د دې سرتیرو تلفات همره هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځه د تیریدونکو د نپروسین په لویدي زغاره کې د روسیې په ولکه کې یوازینی ښار دی، مسکو ملکی وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله د خپل کورنوزي په دې سیمه کې چې شاوخوا 300,000 نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي د برېښنا د نشټوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا یو نیم کیلومتر مزي لمنځه وړي دي.
ډېر مننه احمد تکل و چې د اوکراین د کړکیچ وروستي جزئیات راکول. اوس پام غونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د پخنی سید اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چټکل شوی و نن به بیرته پیلېږي. دوه ورځې وسنډېده دا لاریون تیره اونۍ پنځشنبه ورځ تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. اویا کلن عمران خان د یکشنبه پورس له روغتون رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد چبر نور.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلی وو سر لننه بخپل لاریون بیرته پیلوي او سه اعلان کړی دی چې دا لاریون ول پنځشنبه څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او تحریک انصاف ګوند وچارواکي مسرت شیما په ټویټر کې لیکلي دي چې د پنځشنبه پورز د نومبر په لسمه په خامخه د ازادي پونم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند د ازادي پونم د لاریون د اکتوبر په 28 مله لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته وزي، خو تیر او نه پنځشنبه د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له عمله یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړ مورس په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
له هغه ځایه به زموږ لاریون پیل شي. زه به له دې ځایه هره ورځ لاریون ته وینا کوم. زموږ لاریون به له نننه پلس 15 ورځو کې راولپنډۍ ته ورسیږي. له ټوله پاکستانه به په هغه وخت خلک ځانونه راورسوي. زه به بیا په خپله راولپنډۍ ته ورځم او چې د هغو خلکو مشري به وکړم چې
لټول پاکستان را غون شوی وي.
اوس مارچ کو پر میں لیڈ کروں گا.
د تحریک انصاف ګوند مشر په همدې خبري غونډ کې دا هم ویل چې په پنجاب ایالت کې د ګوند واک دی خو د وزیر آباد د بریټ لعمل تر اوسه نه دی توانېدلې چې عریضه محکمې ته وسپاري. د پاکستان ستري محکمې پرون د پنجاب له حکومت وغوښتل چې دا قضیه په څلور ویټ ساعتونو کې ثبت کړي. یو ورځ مخکې تر دې د دې پیښې په تړاو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ستري محکمې غوښتي وو چې په عمران خان باندې د بریټ د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای په ترڅ کې له صدارت لری شو. د لارجون تنظیم کړی دی چې پر اوسنی صدر اعظم شهباز شریف فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. له مهال ویش سره سم باید انتخابات راتلونکی کال وشي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
آیا د افغانستان له ناوړه اقتصادي وضعیت د وټلو لار شته؟ دا د نېشنل انټرست مجلې د وی مقالې سر لیک دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مرستیال معصوم جان معصومی دی. هغه لیکلی د طالبانو له بیا وکمنې راهیسې نړیوالو افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر بشري مرسته لیږلې، خو لا هم 25 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. وړاندې لولو اوسنۍ وضعیت په ډاګه کوي چې د نړیوالو بشري مرستې د لاند وخت لپاره ګټورې وي، خو د لیکوال په باور دا مرستې په بشپړ ډول د ویجاړونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو د ښه کېدو لپاره ګټورې نه وي. مقاله کې سپارښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د یو متحد کارنده او متوازن چوکاټ له مخې افغانستان سره مرسته وکړي. لیکوال د روغتیا او ښوونې په برخه کې د لویو او وړو پروژو عملي کول او د نړیوالو ادارو له خوا له خصوصي شرکتونو سره مرسته د ګټورو مرستو بیلګې یادې کړې دي. بهرنۍ او پانګوالو ته د پانګونې فرصتونه برابرول د اقتصادي وضعیت د ښه کولو بل لار بلل شوی چې مقاله کې ورته اشاره شوې ده. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلی که د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ونه شي، د دې ویره رامنځته کوي چې خلک به د دینی او عقیدوي نظریو تر چتر لاندې سخت دریځې ته وهڅول شي او د کوکنارو کرکیله به ډېره شي. ریلیف ویب خبرونې هم چې د ملګرو ملتونو او نورو مرسته رسونکو ادارو اړوند خبرونه خپروي، د افغانستان پر اندېښمنونکو اقتصادي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونې په باور افغانستان د محل د اقتصادي ستونزو د ډیروالي، د بیوزلۍ د لوړې کچې، طبي پیښو او کورونا وبال کبله له بیساري بشري ناورین سره مخامخ دی. ریلیف ویب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د 13 سپتمبر میاشتې راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د 20 میلیونه وګړو له ډلې 95% یې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي په بشپړ ډول د خوړو نشټوالي، د خوارځواکۍ لوړې کچې او له خپلو مینو د خلکو بې ځایه کېدنې د افغانانو بشري ستونزې لا پسې زیاتې کړي. راپور کې بیا دې ټکي ته هم اشاره شوې چې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون کسان بیرته خپل مینو ته ستانه شوې دي.
اوس په پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 5 ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فیزیوتراپی په برخه کې 3 کلنی مسلکي زده کړې وکړي. د دې 3 کلنی دورې محصلانو ته د لیلی، خوراک او سیدو زمينه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فیزیوتراپی یو شمېر وسایل هم ورکړل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 5 سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر جونې د فیزیوتراپی په برخه کې له 3 کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي وایي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپی په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم اقیار وندې ته په خپل خبرو کې وویل
موږ شپږ فیزیوتراپیستانی چې د دې پندو ولې سره ارتباط لري، لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر، ډیر زیات معلولین شامل دي چې د دې معلولینو زیات تدوی یوازې فیزیوتراپی.
بلدوری ته غشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینې برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې شریفه شیرانی آزادۍ راډیو ته وویل
فیزیوتراپی د څنګه فارغه یم، موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولی شو موږ خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال وویل
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو د خوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا سرویخت و کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال ورکړي وای شو ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ازادي راډیو اوریدونکو سلام امنی کلی مومنی موږ وایو چې دا مرسته چې دلته راځي افغانستان ته نړیوالو څخه نو دغه دې بندې سي ورور ورور په شرک سره واچول دا کار زمانه په شرک سره واچول کلیوال ماجتوال سره اخته کړل نو موږ وایو چې دا دې بندې سي موږ په ماجت کې دوه کسونه مال نه وشته کړی دي په لاس کور باندې بیا ته وزه کوي نو دا دې بندې سي چې نه یې ښه دی کوي نو دې وهر سړی ته جلا جلا ورکول سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ صدر هلمند ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژدم اورورا دا دمر په علمي کې دا خوراکي دا غیر خوراکي شیانو به ډیر زیات ګران دي نو موږ د لوړ پر سر اوس دا هیله ده چې دا د علمن شیان نه یوازې د علمن نه بلکې د ټول افغانستان او اقتصاد ځانګړي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه ده ورکړي او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور معیوب ده په یو برید کې زما بل ورور معیوب دی زه معیوب یم معیوب هم یم او کله چې ارسی موسته ورغلی یو مرجیام کړی دا وای چې تاسو مخ پلانې منطقه کې سرویلرو تاسو منطقه نو سروې کور مخ حکوم منغه نه لرو تعمیر نه لرو مخ په کاری کور کې وشو یو کال کې چې کریامونه دا ور کړی بیا چې کله بل موسته سری میشتم چې تو د پی ورغلی یو مرجیام کړی د زو خدای کې یو شایم را کړی په کټ وسته وسته بزیده.
السلام علیکم ازادي رادیو السلامونه کوم موږ وایو کومه غونډه چې په روسیه کې جوړیږي هغه د داسې غونډه وه چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادۍ باندې او د بشری حقوقو پر بیان باندې بچ د افغانستان پر اړه باندې خبرې وشه. السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شای جوړه په خیریه؟ اړیکه مې د هلمند ولایت نه آزاد ولسوالۍ جمشه د کاریز څنګه ولې ده ما د موسسه چارته راغلې ده زموږ خواته نه راغلې نه شایسته ده بس پر خانان باندې سره ګرځې موږ هیله ده چې یو څه غریبان ته فکر وسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.
په دې خبری خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسي. کې چې تاسو خبرونه نوې ورېدلې کولای شئ د ازادي راډیو په پاڼه چې پته ازادي.com ته واوري او وګوري. همدارنګه په دې